شنبه دلیندی دیر شمه در دسامبر یه ویشتمه دازدی ردو دنن روزی خپروانی پیل شوی او دا خپروانی دا ماشام ترو بجو پا منزنی سپا دولش پجنی بی پتور افغانستان که او ریده لیشه. روان خپروانه دا نیم ساعت پا مخه زحمت چی بر دا قادر جلالوف پا تخنیکی لاشوان مختورم. سلامونه. ورانده د امریکا د دفاع وزیر سرګندونی لرو چې وایي تر هغو به پوجان په افغانستان کې وي چې ډاډه شي چې د هیواد د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د نتیجو اعلان ته چمتو شوی. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل او د بریتانیا نوي پارلمان د صدر اعظم هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د بیا شمیرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو نن د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندۍ د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. د زیاته کړه
سبا مکمل د یو ولایتونو گزارش کمیسیون سره شریک کړو چې کمیسیون د تصمیم نه وروسته به مونږ ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړي. مونږ په تخنیکي لحاظ باندې سبا کاملا د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره آمادګي لرو.
که څه هم شاغل ننګ د لومړنیو نتیجو د اعلان د ورځې په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سادات د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د شنبې یا یکشنبې په ورځ اعلان شي. ټاکل شوی وه چې د میزان د شپږمې نېټې د ولسمشۍ د انتخاباتو دا پایلې د میزان په اووه ویشتمه اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جک پوریو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ د خپلو خلکو پټ کړی وو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی وویل دا ادعا چې دفاع وزارت او د متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي دي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا راپور ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د هغوی له مخې څرګندېږي چې لوړ پوړیو امریکایي چارواکو هڅې کړي دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو ښکاره نه کړي. خو مارک اسپر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف ورکړل شوي دي. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار بندر موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه مورموګوا او نوی مانګالور اضافه شي. د چابهار له لارې افغانستان د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل کړي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی چې د سږ کال فبروري له میاشتې تر اوسه چې چابهار بندر فعال شوی دی له دې لارې 15 ټنه کارګو په بریالیتوب صادره شوې ده. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ ورکړی دی. د دې درې اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د بریتانیا نوی پارلمان د صدر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. له دې سره د جنوري په یو دیرشمه نېټه له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لرې شو. دا طرحه په 358 موافقو او 244 مخالفو رایو تصویب شوه. ښاغلی جانسن پرون تر رایو مخکې په خپله وینا کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل
This is the time when we move on and discard
اوس د پخوانیو خبرو وخت تیر شوی چې د وتلو ملاتړ او د پاتې کیدلو د ملاتړ خبرې وي. اوس وخت را رسېدلی چې د خپل هیواد په تاریخ کې یو نوی فصل ثبت کړو او له خپلو اروپایي ملګرو سره نوي مناسبات رامنځته کړو. درانه پاتې شو او ورغېشو. د بریتانیا په پارلمان کې د برگزټ د طرحې تصویب د نوي میلادي کال او کرسمس تر رخصتیو مخکې د صدر اعظم بوریس جانسن هدف و. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوریې په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې په لسګونو زره ملکیان اډ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د بشري حقونو د سار ادارې په وینا پرون خبر ورکړ چې په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښتو کې په 24 ساعتونو کې 80 کسان وژل شوي دي. دغه اداره همداراز په ادلب کې د روسي الوتکو د سختو هوایي حملو خبر ورکوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون د روسیې او دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسان پرون د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکول. دا لاریونونه په داسې حال کې دي چې د بیلاروس او روسیې ولسمشرانو پرون د ډسمبر په 6 نېټه په دې وروستیو کې دوهم ځل سره ولیدل او دوه اړخیزې خبرې یې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د بیلاروس سیال الکساندر لوکاشنکا په سان پیټرزبورګ کې سره ولیدل. دا ساجی رادو سهرانه خبری مجله اوري.
Until we are confident that that mission is complete, we will retain a presence to do that.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې تر هغه به پوجان په افغانستان کې وي چې ډاډه شي چې دغه هیواد د ترهګرو په پناه ځای بیان بدلی شي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي. د پاکستان د درې قاضیانو له هغه پریکړې مو خبره وچه د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه د ګندهارا ویب پاڼې له مسول سره شخېدلې.
حقیقت کې دا پریکړه د دریکا جارو ده. په هغه کې و قاضي اختلاف کړی دی. هغه ویل چې د هیڅ بدکار رده کړی.
د خبرونه په روسي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
مساله والے پاپړ والے ملایان والے پولای والے
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغه وخته چې واشنگتن نوی ډاډه شوی چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلی شي ځواکونه به یې په دې هیواد کې پاتې وي. دا خبره په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره شي د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 400 پورې راکم کړي. اوس مهال شاوخوا له 200 تر 300 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ملالۍ بشیر راپور لري.
د پینټاګون لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا امریکا چې تر هغه وخته اطمینان نوي ترلاسه کړی چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي ځواکونه به یې په دې هیواد کې پاتوي. شاغلی اسپر دا خبر د دسمبر په 6 نېټه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له رئیس مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. د ویل موږ په افغانستان کې یو ماموریت لرو او هغه دا دی چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځای بدل نه سي او تر هغه وخته چې مو د دې ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی د دې کار د کولو په خاطر به خپل حضور وساتو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په اړه راپورونه تر سترګو سول. امریکایي رسنیو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې شایي د روان میلادي کال تر پایه د دې ځواکونو د شمیر کمولو په اړه اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14 نیټه خبریالانو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د ویلي وو چې غواړي د سولې د موافقې په صورت کې یا پرته له هغې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د ډاډ څرګند کړی وو چې ناټو په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپل ماموریت پر مخ وړای سي. اوس مهال په افغانستان کې له 12 تر 1300 امریکایي سرتیرو حضور لري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې د طالبانو له مهمو غوښتنو یوه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي پلاوي غړي سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت پیلېږي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو توافق لیک له امریکا سره لاسلیک سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم د هیواد د سولې موضوع داسې څېړي:
باور درم چې امریکا در کل
په دې باور یم چې امریکا په ټوله کې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل حضور پر کیفیت تمرکز وکړي. په داسې حال کې چې د ځواکونو کمیت په لدی ورسته د بحث موضوع نه وي، خو طالبان غواړي چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. زما په باور سوله د مذاکراتو پر میز یوازینی انتخاب دی، خو اوس هم د طالبانو او امریکایانو د مشرتابه ترمنځ د سولې په اړه پیچلتیا سته. د طالبانو د ډلې استازو تر اوسه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیزونه رد کړي دي، خو یو شمیر افغان سیاستوالو او فعالانو په بیلابیلو بین الافغاني خبرو کې په روسیه او قطر کې خبرې کړي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره لیدو وروسته او کابل ته د خپل سفر تر پای مخکې د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل.
آزادی خبری مجله اوري.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په ترکیه کې په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. په دې کنفرانس کې د میدان وردګ شاروالی ظریفی غفاری هم ګډون کړی و. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې ښځو په افغانستان کې د حکومتولۍ په برخه کې د دغه کنفرانس د ګډونوالو له نظره پرمختګ کړی دی که نه دی. اغلی غفاری په ځواب کې وویل:
نړیوالو سره فکر ډیر مثبت و، بلخصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بلخصوص د ولسمشر جلال مهاب و اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو د لاسته راوړنو په اړه ډیر مثبت فکر و، ډیر مثبت هیلې ولس هغه نړیوال وروستو سره موجود وي. بلخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلي ولایت ښاروالی یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دریځونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان مېرمنې وچې کولی د دوی په څیر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څیر په نړیوال او په ملي حکومت ولی کې خپل ځای برخې ولري، بلخصوص په سیمه ییز حکومت ولی کې د مېرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د احصایې سرشمېرنې ته وکتل شي، مېرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولی کې او بلخصوص سیمه ییز حکومت ولی کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنډې چې باید واوسي. نو هیله مو دا ده چې میرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت ولی کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګري ته وده ورکړي، د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ماته یو څو پاکټ نمونه مې اخیسته یو په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه. دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړل او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دې په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جلغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې تست کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ول سره ول بل خصوص بل خصوص د افغان میرمنو سره هغه میرمنې چې په کلیپی بسونو کې د هیوا تو بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدونه دا و چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هیواد له ښاروالیو سره به دوی لینک وي او دوی به ډېرې مرستې په دې برخه کې له ښاروالیو سره وکړي، بلخصوص هغه ښاروالۍ چې د میرمن له لوري لید کېږي. او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپله د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هڅې او لاسته راوړنې وستایلې او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کې ونه سپموي.
ظریفه غفاری د میدان وردګ ښارواله. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري. اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راوړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفی الله سنکسې دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
هیل رسپانی د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن خبرو باندې تمرکز کړی. بایدن پنځشنبه د امریکا د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په وروستۍ مناظره کې وویل په 2009 کال کې د اوباما اداره په افغانستان کې د عسکرو له زیاتولو منع کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې دولت جوړونه یوه تیروتنه او نه ترلاسه کیدونکې موخه یاده کړې. هیل رسپانی لیکلي د امریکا لوړ پوړو امنیتي چارواکو ویلي د اوباما د ادارې تر سخت فشار لاندې و څو داسې ارقام وړاندې کړي چې په افغانستان د پوځیانو زیاتوالی مؤثره وخی. ورسپانی په دوام کې د همدغو چارواکو په حواله لیکلي واقعیت داسې نه و بلکې د پوځیانو زیاتوالی کومه ګټه نه وکړي. جو بایدن چې اوس د امریکا د 2020 کال ولسمشری ټاکنو کې د دیموکراتانو احتمالي کاندید دی ویلي متحده ایالاتونو باید افغانستان ته د څه باندې 100,000 پوځیانو د استولو پر ځای په کم پوځیانو باندې له تروریزم سره د مبارزې پالیسي مخته وړي وای. واشنگتن ټایمز ورسپانی هم لیکلي جو بایدن ادعا کړې چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره په لانجه وو چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر زیات نه کړي. ورسپانی د بایدن په حواله لیکلي دا یو تیروتنه وه او پوهیدل چې متحده ایالاتونه له زیات قدرت سره جګړه نشي ګټلی. د مقالې د لیکوال په باور بایدن د پنځمې په شپه په مناظره کې چیلنج شو ځکه د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ وروستی راپور تر بحث لاندې ونیول شو. واشنگتن پوسټ همدا میاشت د یو لړ معتبر اسنادو په استناد داسې راپورونه خپاره کړل چې پکې ادعا شوې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له خلکو حقایق پټ کړي وو. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانی هم د جو بایدن پر خبرو مقاله لیکلی. د ورسپانی په لیکنه بایدن غواړي ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي او یوازې ځانګړي ځواکونه پاتې شي. د ورسپانی په لیکنه د بایدن دا دریز بیګا د امریکا د ډیموکرات ګوند یو غړي او سناتور برني ساندرز وننګاوه. له برني ساندرز هم وپوښتل شول چې که داسې فکر درلوده ولې د افغان جګړې په ګټه رایه ورکړه. دغه سناتور ځواب ورکړی چې په کانګرس کې د خپلو نورو همکارانو په څیر دی هم تیروتلی وو. کله چې د امریکا سنا جرګې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره رایګیری کوله یوازې سناتورې بار بار علي مخالفت کړی وو او منفي رایه ورکړې وه. د 2020 کال ولسمشری ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید برني ساندرز وای میرمن بار بار سم دریز نیولې وو او پاتې نورو اشتباه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
گندهارا انګلیسی ژبې ویبپاڼه د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه خپروي. د دغې ویبپاڼې او نورو راپورونو له مخې د پاکستان حکومت غواړي چې قاضي وقار احمد سیټ له دندې ګوښه کړي. ښاغلی سیټ تېره اونۍ د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په اعدام محکوم کړ. په پاکستان کې د یوه قاضي د لرې کېدو لپاره باید ولې حکومت پرېکړه وکړي؟ د ګندهارا انګلیسی ژبې ویبپاڼې له مسؤول ابوبکر صدیق څخه به واورو.
د پاکستان په قانون کې د پاکستان په سیاسي سیستم کې په د اساسي قانون لاندې کوم سیستم دی پغې کې حکومت هیڅ کلم نشي کولای چې قاضي له خپل دنده ایسته کې، خصوصا هغه قاضیان چې د پاکستان په ستره محکمه او بیا د ایالتي ستره محکمو های کورټس کې ورته وای پغې کې کار کوي. هغه د لپاره یو لار ده چې یو اداره ده یا یو نهاد په نامه دی سپریم جوډیشل کونسل دا هغه سید د پخپل د پاکستان په قضایی قوه کې یو دنه غدای نو حکومت دا کول شي چې یو شکایت وکړي د ادارې ته
او د ادارې به بیا خپل پریکړه
کوي. دا ادارې به بیا د پاکستان د اساس د ستر محکمې د قاضي کوزات یا چیف جسټس او د ایالتي ستر محکمو د قاضي کوزات یا د قاضیانو نه یو ډله ټاکي هغه به د چیړي یوه دوسیه به چیړي یعنی
او یعنی که د پریکړه سمه نه وه بیا به دی لرې کوي. دلته یو ډېر مهم سوال دا دی چې کېدای شي چې له اورېدونکو سره د اورېدونکو په ذهن کې راشي چې د خیبر پښتونخوا یوه قاضي ولې د مشرف دوسیه څېړلې ده ولې په لاهور کې په اسلام آباد کې په بل ځای کې نه ده څېړل شوې.
دا خو داسې دی چې دا د پاکستان د دې دوسیې د څېړل لپاره یو خصوصي محکمه جوړه شوه او هغه محکمه چې وه هغه د پاکستان قاضي الکوزات لخوا به هغې ته خلک ګمارلل. په دې کې ډېر خلک راغلي وو څو واره دا ماته شوه بیا جوړه شوه. نو دا د پاکستان د قاضي الکوزات لخوا د ایالتي سترو محکمو یا ایالتي لوړو محکمو های کورټ درې قاضیان پکې ناست وو چې په هغې کې یو د پښتونخوا وو یو د پنجاب یو د سند ایالت.
او نو په اساس باندې نو یعنی خو بیا هم د دوسیه ولې په اسلام آباد کې نه ده څېړل شوی چې خیبر پښتونخوا کې باس پېښ شوی دی؟
په دې کې باس ټول په اسلام آباد کې شوی. دوسیه مرکز د دغه مرکز په اسلام آباد کې وو. دا درې واړه قاضیان به راتلل په اسلام آباد کې اورېدنه کوي.
نو څرنګه یوازې د وقار احمد خبره کې شغه دوه نور قاضیان ولې نه یادي شي؟
د وقار احمد خبره خو داسې کېږي چې دوی ته یو سیاسي بهانه په کار وه چې دا پریکړه چې ده دا د سوال لاندې راولي.
یعنی په حقیقت کې دا پریکړه د دریو قاضیانو ده.
حقیقت کې دا پریکړه د درې قاضیانو ده. په هغه کې و قاضي اختلاف کړی دی. هغه ویل چې د هیڅ بدکار نه دی کړی. د پاکستان سره غنډه ده کړی. پاکستان سره بد د پاکستان اساسي قانون نه کړی.
او دا دوه وبخشي دا دوه د اعدام حکم کړی دی.
د دوه اعدام حکم کړی دی.
او مننه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړه چې توکیو دی د ایران د اټومي خوندې پاتې کولو په برخه کې هڅې وکړي. آبی له روحانی سره پرون په توکیو کې ولیدل. توکیو ته د روحانی سفر په داسې حال کې دی چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې شوې دي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندي کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. شاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیره مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو اړخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگتن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحانی سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د څلور کاله مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. شاغلی آبی وویل چې په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپاني بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکي بیړۍ د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې سو او وسوځل سو. واشنگتن پر دې بیړۍ د حملې پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف برخه سي چې د نړۍ تر ټولو مهمې ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل سوی د جاپان حکومت ډیر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یو طرحه جوړه کړې. ایرانی چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای سي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړپوړی چارواکی دی چې په تیرو دوو لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړپوړی چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوه لښپښنې ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن نن د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو نن د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژي د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. البته د مطلب تیره شپه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو جکپور یو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی وو. تر دې وړاندې یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په دې اړه راپور ورکړی وو. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شوه. د بریتانیا نوی پارلمان د سر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزیټ په اړه ده. او روسي خبر ده چې د بلاروس په پلازمینه منسک کې پرون د روسیا او د دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په روسیو کې د ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنل ولو خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
شکر الله مینون دی قاغان اوسیدون کې من نو آباد ولایت ور مربوطی او بس دا پولی کاروبار کوم بس کبان مبار ته اخلو.
څومره وخت کیږي د پولو کاروبار؟
دا یو دوه درې کال کیږي.
پولی څنګه خرڅه؟
پولی بس په ټیمانو په چاپاړو په ټاپ کو په دې شی نه ورکو.
ګرځي څنګه؟
کورونو کې ګرځو بس.
د ورځې تقریبا څومره کلی لټه؟
یو اندازه ګرځو نو گزارې والا
تقریبا
بس دس یو کلی اله ګورونو.
سهار چې روان شو ول د خلک بوجه کې در سره څه ټیمی ډبې دی او قوتې دی دا څومره وخت نه راټولې کړې دي؟
دا بس سار د سیم بغاړه رااله مو بس زیاته سره وته بس د سیا غاړه زمان.
او څومره پولې د ورځې خلی؟
ما دا درې سالور کیلو پولې بس.
او داغه بدل کې بیا څونه ټیمانو شي نه کباړه ټوله
بس کباړه او چاپاړې ما پړې بس گزاره کیږي.
تقریبا څونه بد ورځ نه ده؟ 4 کیلو باندې
دا درې 400 روپۍ را ده پات کیږي.
کیلو پولې نینی په څو خلې؟
90 روپۍ اوس په مصرا کوي. 90
یعنی 4 کیلو چې شي تقریبا څه کم 400 روپۍ شي. او څومره د ورځې ته نه جوړې بیا؟
بس دا 800 روپۍ ته جوړېږي. دا 400 کې موږ ته پات کیږي 400 روپۍ لگا
والے
مسالہ والے پاپڑ والے ملایان والے پلائی والے